द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवर रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2018 د اکتوبر د میاشتې 23 نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د سهار 8 بجې، افغانستان کې شوی دی 8 بجې، او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګل ورځ او د شپې 11 بجې شوی دی. د وایس اف امریکا ډیب ریډیو د نیمې ګنټې د خبري خپرونه کې درته زه محمد اکرام هرکلی وایم. اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکې خارجه وزیر ریکس ټیلرسن نن د سویلي ایشیا دورې په وخت د پاکستان سفر کوي. نوموړي په افغانستان کې د خبرو په وخت پاکستان ته خبرداری ورکړو تیره ترهګر ډلو خلاف کلک ګامونه پورته کړي. د شام حکومتي ځواکونو سره د دوی شورزو د جنگ وروستو داعش تونلاري د القریتین ښار نه وتلي دي، چرته چې په لسګونو عام خلک په لارو کوڅو کې مړه موندلی شوي دي. او ملګرو ملتونو د میانمار یا برما نابېکوره شوو د روهینګیا مسلمانانو مرستې لپاره نن په جنیوا کې د مرستندویه ادارو یوه غونډه رابللې ده. او اوس وخت چې د خبرونو تفصیل ته د امریکې خارجه وزیر ریکس ټیلرسن نن د سویلي ایشیا دورې په وخت د پاکستان سفر کوي. نوموړي د ګلپورس د افغانستان پایتخت کابل ته د سفر په وخت پاکستان ته خبرداری ورکړی و چې د ترهګر ډلو خلاف کلک ګامونه پورته کړي. څوک چې د نوموړي په وینا د پولي بل اړخ ته په پاکستان کې محفوظ مرکزونه لري او دا چې په افغانستان کې ترهګر حملې کوي. ټیلرسن ویلي د پاکستان نه یې غوښتنه کړې چې طالبانو ته مرستو درولو لپاره کلک ګامونه پورته کړي. نوموړي ویلي افغانستان کې د امن او په سیمه کې د وسلوالو پناه ځایونه د ختمولو لپاره به امریکا د اوږدې مودې دپاره د افغانستان ملاتړ کوي. افغان صدر اشرف غنی په دې موقع ویلي افغانستان د جنوبي ایشیا لپاره د امریکې د نوې تګلارې حمایت کوي او د افغانانو د خیر ښېګڼې لپاره به په حکومت کې اصلاحات کوي. د شام حکومتي ځواکونو سره د دویش ورځو د جنگ وروستو داعش تونلاري د قریتین ښار نه وتلي دي، چرته چې په لسګونو عام خلک په لارو کوڅو کې مړه موندلې شوي دي. برتانیا کې میشته شام د بشري حقونو د څارنې ډلې په خپله ویبپاڼه ویلي په قریتین ښار کې داعش لږ تر لږه 128 عام خلک وژلي دي، چې په کې 3 کسان په تیرو 2 ورځو کې وژل شوي دي. د سرنې ادارې ویلي 12 عام کسان د شام حکومتي ځواکونو وژلي دي. وایټ هاوس وایي صدر ډانلډ ټرمپ به د ایشیا سفر په وخت په شمالي کوریا نور نړیوال دباو زیاتولو کوشش کوي چې پیانګ یانګ د خپل اټمي او میزایل پروګرام مخ په وړاندې بوتلو نه منی کړي. د وایټ هاوس یو اعلی چارواکي ویلي کچري دوی د شمالي کوریا د خطرو اوس مخه اونن ولان دوی به په یو زیات تور دور کې ژوند کوي. ډانلډ ټرمپ د نومبر په 3 نیټه د بحر الکاهل سیمه کې د ایشیایي هیوادونو 12 ورځنۍ دوره شروع کوي. او د جاپان د دفاع وزیر وایي د شمالي کوریا نیوکلیر خطره ډیره نازکه ده او دې له د امریکې، جاپان او سویلي کوریا په ګډه جواب ضرورت دی. د جاپان دفاع وزیر په فلیپین کې د سویلي کوریا او امریکې خارجه وزیرانو سره د ملاقات په وخت ویلي د شمالي کوریا خطره یو ډیر نازک او خطرناک خطر رسیدلی او دا چې دغه خطر ته دوی ټولو لا په ډیر سوچ سره د بیلابیلو اړخو نه ځواب ورکول پکار دي. په افغانستان کې د طالبانو د قید نه را خلاص کړل شوی امریکایي پوځي بو برګډال وکیل د عدالت نه خواست کړی دی چې د صدر ټرمپ وروستۍ بینا په بنیاد د برګډال خلاف تورونه ختم کړي. برګډال په کال 2009 کې په افغانستان کې د خپلې څوکۍ نه بهر وتلی وو او د خپلو ملګرو ژوند یې په خطر کې اچولی وو. برګډال تېره هفته خپل جرم منلی او نوموړي ته د عمر قید سزا ملاوېدی شي. په نایجیریا کې روانه میاشت مړ شوی یو امریکایي پوځي مېرین د ګل پورز پوځي میرمن د ګل پورز ویلي د صدر ډانلډ ټرمپ تعزیت لپاره کړی ټلیفون خبرو اترو هغه نوره هم خفه کړی او ویلي ډانلډ ټرمپ د هغې د خاوند نوم ډیر په ګرانه اخیستی وو. خو ډانلډ ټرمپ د میشا جانسن دغه وینا رد کړی، ویلي د ډیر احترام سره یې د جانسن میرمن سره خبرې شوې او دا چې د بدل شوي پوځي نوم یې د شروع نه صحیح ویلی وو. سارجنټ لا ډیوډ جانسن د درې نورو امریکایي پوځیانو سره د نایجر او مالی په سرحد وجل شوی وو. امریکای پوځي چارواکي فکر کوي دغه حمله داعش تون لارو کړي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو د خبرونو کې هم چې څنګه تاسو واوریدل، د امریکې خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن د سویلي ایشیا د دورې په وخت د پاکستان سفر کوي. نوموړی به د پاکستان اعلی پوځي او سیاسي چارواکو سره لیدل کتل کوي. د دې یوه ورځ وړاندې نوموړي په کابل کې د وینا په وخت پاکستان ته خبرداری ورکړی چې د ترهګر ډلو خلاف کلک قانونه پورته کړي. نور حال د وایس اف امریکا په ریپورت کې تاسو زمونږ همکار ارباب محمود علی وړاندې کوي.
امریکا غواړي پاکستان په کور دننه د وسلوالو ترهګرو په خلاف کوټلي ګامونه پورته کړي او د دوی خوندي ځالې د منځه یوسي. افغانستان کې د وسلوالو ملاتړ نه پشا شي او د سولې لپاره وسلوال د خبرو اترو میز ته راولي. پاکستان وایي د وسلوالو سره د اړیکو او په دوی د اغیز لرلو په اړه د کابل او واشنگتن لخوا په اسلام آباد دا تورونه بې ځایه دي. مطبوعات د امریکني چارواکو له خولې لیکي که اسلام آباد داسې کولو ته نه تیاریږي نو بیا د پاکستان په پوځي او استخباراتي چارواکو د سفري بندیزونو، سفارتي، سیاسي، پوځي او مالی مرستو کې کمی او د ډرون حملو سیوا کولو غوندې ګامونه د اسلام آباد په خلاف واشنگتن پورته کولی شي. امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر جانگیر اشرف قاضی وایي د امریکا سره تعلقات د پاکستان لپاره ډیر مهم دي.
ہمارے جو ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ میں سمجھتا ہوں اچھے ہو سکتے ہیں، اچھے ہونے چاہیے کیونکہ امریکہ کی
دا تعلقات خکیدل پکار دی. امریکہ پنڑے کی یو غٹ سیاسی، پوزی اور اقتصادی قوت دے او اسلام آباد دا دینا گٹ تر لاس کولی شی. چین ہم پنڑے کی رام خط کی گی کو امریکہ بیا ہم یو غٹ طاقت دے. ہم دغه سے ڈاکٹر نذیر چپ قائد اعظم یونیورسٹی کی پروفیسر دے او دا سیاسی چارو پوہ دے کار پوہ دے ہاگا وائی چے سرنگا پاکستان دا امریکے سر دا کینیڈائی وگڑی پر اخلاص ولو کی مرست کڑے وا امریکہ د صدر ډانلډ ټرمپ کم چې په ټویټ باندې پیغامونه را مخته شو نو د هغې نه دا ښکاره کیږي چې که پاکستان او امریکا په خپلو کې همکاري وکړي او په ګډه عملیات وکړي، ګامونه پورته کړي، نو بیا د دواړو ترمنځ تاوتریخوالي یا د فشار تعلقات سمیدلی شي. د دې د امریکا خارجه سیکرتر چې اسلام آباد ته رسیږي د دې نه وړاندې دوی په ناڅاپي سفر کابل ته ورغلي وو. کم چې په مطبوعاتو کې معلومات را مخته شوی د امریکا سفارت لخوا کم بیان جاری کړی شوی دی، نو د امریکا خارجه سیکرتر ریکس ټیلرسن د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سره په کابل کې ملاقات کړی دی او د امریکا او د افغانستان کم تعلقات همکاري ده په د هغې ژمنه او د خپل یو وار بیا پخلی کړی دی چې امریکا به د افغانستان سره د اوږد مودې پورې د سولې ثبات په راوستلو کې کلک ملګری وي او دا چې د ترهګرو خوندي ځالې به ختموي او امریکا به په افغانستان کې افغانستان سره مرستې کوي او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی دې ته باور ورکړی دی چې حکومت اصلاحات راوستل غواړي او په ملک کې دننه او د افغانستان د وګړو لپاره امنیت یقیني کول غواړي. د دې وړاندې د امریکا خارجه وزیر منځنی ختیځ ته ورغلی و چېرته یې چې د ډومبي ځل باندې د لسیزو راهیسې د عراق او د سعودي عرب ترمنځ کم تعلقات وو هغې کې پرمختګ شوی دی او غوښتل یې چې سعودي عرب د عراق سره مرستې وکړي. د دوی ډومبي غونډه شوې وه چې د ترهګرۍ په خلاف رامنځته شوې وه چې په هغې کې د عراق وزیر اعظم العبادي برخه اخیستې وه. دغسې د سعودي عرب پاچا په دغه غونډه کې ناست وو او د دوی په حق له د دوی ترمنځ همکاري شوې وه. ریکس ټیلرسن په دغه مهال ویلي وو چې ایران د داعش په خلاف په عراق کې ګامونه پورته کړي وو او داعش په شا شوی دی، ځکه ایران لخوا چې کوم ملیشیا ځواکونه موجود دي یا مرستې موجود دي نو پکار ده چې ایران د دغه بغداد نه یا د عراق لر او بر نه وځي او د عراق ګاونډیانو ته موقع ورکړي شي چې دغه ځای کې امنیت پر ځای کړي او عراق کې پرمختیا مخې ته راشي.
در وایس اف امریکا ډی ریډیو دې هم د امریکای خارجه وزیر ریکس ټیلرسن پاکستان ته سفر په اړه مو د خپل همکار پیروز برشا سره خبرې ترې کړې دي. تاسو وړاندې کوو
څومره پورې د سیکرټري ټیلرسن د تر راتګ پاکستان ته تعلق دی نو خبره خو ډېر کلیئر ده او څنګه د په کابل کې یو قسم پاکستان ته د رخکارا د خبره ورته کلیئر کړه چې امریکای سره خپل تعلق کفاز کا ساتلی نو د خپل خاورې نه کوم طرفه غریا دی دی او کوم دې سیف هیمنز وایي چې اوبه ختموي او یو قسم پاکستان ته وارننګ هم دی هم ورکو چې په کار دی چې د په کوم بارډر کې د نن پاکستان د په کار دی چې هغه په خلاف چې کوم ګروپونه دي ترهګر او چې کوم دي زالې دي هغه په خلاف د اکشن واخلي او بل د کوم کابل کې خبرو ته د کډاون ویل چې مونږ دا چې کوم جنگ دی دا به مونږ دې تخایو چې دا په دې په جنگ کې نشي ګټلې په جنگي او مونږ ورسره هغه په جنگي کې چې کله پورې دی خبرو تر نه ولو نو پاکستان ته چې دی راځي نو یو خبردا مین خبره وی چې دیو سره وکي او بل حقانی شبکه شنو چې دا ستره ګرګوونه دي او موږ وینو چې اهلات سنا سره کنډي چې کوم سره او امریکا نه خزه دوی سره اخلاص شو نو حالات کې سم موږ دل چې سنر میراغلا او چې کوم بنیادی مسلې دي پاکستان او د امریکای منس کې سپیشلی افغانستان له حقا اگر اوس هم ولته موجود دي او چلر سن به عمدہ خبرې ورته کوي ولې چې د په کابل کې هم د ویری دي چې دا یو سیمایز کوشش ته او هغه مون پاکستان سره به هم کار کوو او سیمایز لیول باندې کوم د تګلارا دا په هغه کې به باید چې کوم د تفګر ادې ختمول دي دا یو ضروری یو پټمن
هیڅ ساده پھر چې د پاکستان سره دا وخت د ریکس ټیلر سن د سفر په وخت کمی خپت دي
پاکستان سره مانه د شاته ډېر پټشته پاکستان سره د ریزونه ورکې یو خدا ورکې پاکستان چې نو هند چې کوم کردار دی هغه په کار دی چې التزات نشي او امریکا چې کوم په دې نوې تګلارې کې هند ته یو نوې کردار او هند کردار دی ته ول غواړي هغه ماشي او هر لیول باندې اسپیشلی تاسو ګرو خلاف چې کوم جنگ دی او کې امریکا او هند ته اون زیاتیږي نو یو خو پاکستان ته په هغه باندې اعتراض یا هغه به دی امریکا ته دا وایي ورسره ورسره به دوی دا بل خبره کوي چې افغانستان خاورا د پاکستان په حق استعمالي په خلاف استعمالي افغانستان کې نو هغه باندې ودي کوشش کوي چې دا حکومت ازغنتار د پې جسټیفای کی او پاکستان افغانستان باندې یو قسم فشار اچولو کوشش کوي خو ایمانه دي خیال چې امریکا به په دې ټیم دي ته وګونې شي
ډیر مننه فیروز برشاه صاحب موږ سره خبرو کولو
ډیر مننه
دروایس امریکا ډی ریډیو دی اوستاسو وړاندې کوم چې پنلیوالو مطبوعات کې د سیمو دنلې په حالاتو باندې س مقاله او ریپورتونه راغلي دي د تزمنګه همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي
د امریکای د قومي سلامتیا صلاحکار میک ماستر چې صدر ترامپ د افغانستان د جنگ په حق لا د یوې نوې حکومت عملی د پار راضي کولو نو هغه ورته د کال 1902 د کابل په یو سړک د روانو دریو جنکو هغه تصویر خودلو په کم کې چې دغه جنکو انګریزي لباس اغوسته او چې نیمه نیمه خپېتر نه ښکارې دي د دغه تصویر صدر ترامپ ته د خودلو نه د میک ماستر مطلب دا چې افغانستان کې د غربي ملکونو د خپل مضبوطولو اوس هم ډېر امکانات شته دي خو افغانستان کې د طالبانو د راپورته کېدو نه پس نه یوازې افغانستان کې د هر څه ختم شوی دي ولې په تیرو څو کلونو کې د اسلامي نړۍ په زیاتره ملکونو کې مسلمانان د خپل خوخي د ازادۍ نه محروم شوی دي د امریکای په انلاین اخبار فارن پالیسی کې هم په دې موضوع یو تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ شوی دی مضمون لیکي چې د کال 1908 او اویایم درمیاني موده کې بعد د سعودي عرب د سمندري غاړې نه هم داسې تصویرونه دنیا لیدل چې په هغو کې نر او ښځې په شریکا په سمندر کې په لامبا یا په شګو کې ملاست لیدلې شول اگر که په دغو کې به زیاتره خلک د غربي ملکونو وو خو د تیرو ډیرو کلونو راسي مسلمانانو لا د خپل خوخي د ازادۍ په موضوع د بحث مباحثي گنجائش هم نه دی پاتې په دې لړ کې پاکستان د نورو ملکونو د پاره د یو خبرداري حیثیت اختیار کړی دی چرته چې عدم برداشت له یو قانوني او جایز حیثیت ورکړی شوی دی پاکستان کی دا کال 1922 نه تر کال 1915 پورې عدالتونو کې د توهین رسالت لس مقدمه چلیدلې دي. هر کله چې د کال 1915 نه تر کال 2011 پورې په دې موضوع عدالتونو ته 4000 مقدمه پرتې وي. په کال 2011 کې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر او د پاکستان یو لومبه عیسائی وفاقی وزیر شہباز بٹی د توهین رسالت په تورونو کې پرانا ورځ قتل کړی شول. فارن پالیسی خپل مضمون کې لیکي چې په دې قتلونو د پاکستان د پارلیمان د هغه وخت یو زنانه ممبره فرح اصفهانی ډیره ادردیده او د خپلو جذباتو ښکاره کولو د پاره د دې قتلونو په محرکاتو یو کتاب ولیکلو چې عنوان یې و د پاکو خلکو د سرزمین صفائی کول. فرح اصفهانی ته د پارلیمان د یوې غړي په حیث د عامو خلکو په نسبت د هر څه باره کې معلومات ډیر زیات و. دې د پارلیمان دننه د خپل یو وړوکي مرستیال ټولي په ملګرتیا د کم شمیره فرقو د حقونو د مسلې پورته کولو کوشش وکړو، خو د دې حقیقت په معلومېدو دا ډیره زیاته ادردېده چې دې سره د دې یو پارلیماني ملګری هم په دې موضوع خبرو اترو ته یا د دې مسلې پارلیمان کې اوچتولو ته تیار نه و. فارن پالیسی خپل مضمون کې نور لیکي چې پاکستان په کال 1920 کې د اسلام په نوم جوړ کړی شوی و، خو ایله په کال 1903 کې اسلام د پاکستان سرکاري مذهب اعلان کړی شو. په کال 1904 کې پاکستان کې د مکمل اسلام د نفاذ په ځای پارلیمان قادیانان یا احمدیان غیر مسلم وګرځول. د کال 1908 په درمیانی موده کې پاکستان کې د شیعاګانو د نفرت په بنیاد د لیک مواد خورولو لا زور ورکړی شو. په دې موادو کې به د شیعاګانو د غیر مسلم ګرځولو بیانونه خورولی شول. د هغه وخت پوځي حکمران جنرل ضیاء الحق په شیعاګانو د سنیانو په حملو سترګې پټې او غوږونه کاڼه ساتلي وو. فارن پالیسی د خپل مضمون په اخیر کې لیکي چې د امریکې د قومي سلامتیا سلاکار میک ماسٹر چې صدر ټرمپ ته د کابل د جنکو کم تصویر ښودلو دا بې شکه چې د کابل د تیر وخت د حالاتو یو ښه عکس و، خو میک ماسٹر سره صدر ټرمپ ته د ښودلو دپاره دغه وخت هغه حکمتي عملی نه وه چې د هغې تر مخې افغانستان، پاکستان، عراق یا مصر کې د پخوا په شان د مختلفو فرقو او د قومیتونو معاشرې بیا بحال کی.
تر وایس اف امریکا ډیبی ریډیو دی د شام حکومتي ځواکونو سره د دویش فرزو جنگ وروستو داعشتون لاري د قریتین خار نه وتلې دي او هلته کې په لسکونو عام خلک په لارو کوڅو کې مړه موندلې شوې دي. د وایس اف امریکا رپورټ په تاسو زموږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د شام په قریتین خارګوټي کې د شامی پوز او د داعش وسلوالو ترمنځ د 22 ورځو جګړې وروستو تر سلو زیات مړي په لارو کوڅو کې موندل شوې دي. د دغه خارګوټی نه په جګړه کې داعش وسلوال وستل شوی. په برتانیې کې اساس لرونکي د شام د جګړې څارنه کوونکي د خیر ښېګڼې ادارې په خپل ویبپاڼه ویلي چې 128 عام ملکی کسانو مړی موندل شوی دي چې پکې زیاتره د داعش وسلوالو وجلي. دوی وایي چې دغو کې 3 کسان په اخیری 2 ورځو کې وجل شوی دي. دوی زیاتوي چې لږ تر لږه 12 کسان په دغو کې د شام سرکاري پوز د لاسه وجل شوي. د خیر ښېګړې دغه اداره وایي چې د داعش خوښه 200 وسلوالو د شام صحراګانو ته د تیښتې نه وړاندې په قریتین خارګوټي کې د حکومت سره په مرستو تورن کولو ګڼ شمېر کسانو نه سرونه پرې کړي او یا یې په ډزو وجلې دي. د قریتین په خارګوټي کې د خیر ښېګړې کارکوونکي عبدالله عبدالکریم وایس اف امریکا ته ویلي دي چې 1300 عام ملکی وګړي دې وخت په خارګوټي کې لا هم گیر دي او ورته د بنیادی اسانتیاو د نشټوالي ستونزه ده. د ویلي چې دغلته کوم د خیر ښېګړې کارکوونکي نه دي رسیدلي. عبدالکریم وایي چې 15 مړو په جنګلو شوي او پاتې نور په لارو کوڅو کې یا کویانو کې خراب شوي دي چې د پیژنګلو نه وتلي دي. دی وایي چې داعش وسلوالو به عام ملکی کسان د وجلو نه پس په لارو کوڅو کې پرېښودل چې پرې نورو خلکو کې ویره پیدا کړي. القریتین د شام پایتخت د مشق نه شمال ختیځ اړخ ته د تاریخي ښار فلمیرا او قلمون ښارونو په مینس کې لویه لار باندې پرته سیمه ده. د قریتین خارګوټې 300 کیلومتره د داریزور ښار نه لرې دی چرته چې د روس په مرسته د شام پوز د داعش پر ضد درانه عملیات کوي. د شام سرکاري پوز پلویانو د اپریل په میاشته کې د قریتین خارګوټي کنټرول تر لاسه کړی وو. دغه موده کې د شام سرکاري پوز په هما او همس خارونو کې د کنټرول تر لاسه کولو په عملیاتو کې اخته وو. د ستمبر په میاشته کې چې کله داعش د قریتین خارګوټي قبضه تر لاسه کړه، نو ځایي چارواکو د نړیوال خیر ښېګڼو ادارو نخواست وکړ چې دغلته د خلکو د بشروجنې مخه ونیسي. د ستمبر په 9 نیټه چې کله داعش د خارګوټي قبضه واخیسته، نو ښار ته د شام حکومت د تګ را تګ تمامې لارې وتړلې چې ورسره دغلته د خوښه 10,000 خلکو ژوند په خطر کې پریوته. عبدالکریم وایي چې داعش د خارګوټي یو شمیر سرکاري چارواکي او پولیس ژوندي نیولي چې پر سر به یې د شام د حکومت سره جوړجاړی کوي او ورته د وتلو محفوظه لار به غواړي. دی وایي چې د شام سرکاري پوز د ښار پلټنې کوي او کله چې پلټنې وشي، نو ځایي خلک به ویستل کیږي، ځکه چې دغه ځای به اوس پوځي مرکز جوړیږي. دی زیاتوي چې د مړو او ژوبلو شمیر کې نور هم د زیاتېدو ویره ده، ځکه چې ګڼ شمیر خلک لا هم بېدرکه دي.
وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی په برما یا میانمار کې د سخت تشدد او ظلم له وجې د رخاین ریاست روهینګیا مسلمانان په کډه کولو مجبور شوي دي، په زرګونو خلک وجلې شوي دي او په لکونو د دغه هیواد نه وتلي هم دي. ملګرو ملتونو مرستندویو ادارو باندې غږ کړی دی چې د دوی سره مرستې وکړي او نن په جنیوا کې یوه غونډه کیږي. نور حال په د وایس آف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زموږ همکار شعبزاده وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو امدادي ایجنسو په نړۍ کې د تشدد د لاسه بې کوره شوو خلکو د مرستو لپاره یو ورځنۍ د امداد غوښتو غونډه کړې چې پکې هغه 4.3 میلیونه ډالرو امداد پوره کړي چې دا مهال په نړۍ کې 2.2 میلیونه خلک دغه امداد ته اړتیا لري. په دغه متاثره خلکو کې بنگلادیش ته راغلي روهنګیا کډوال هم شامل دي. د دغه غونډې وړاندې د ملګرو ملتونو د ایجنسۍ ویان ویلي په تیرو 2 کې په میانمار کې د تشدد د لاسا په تیخ تتللي خلکو شمیره شپږو لګو ته رسیدلې ده. امدادي ادارې په دې خبره راضي شوي چې د روهنګیا کډوالو لانجه دا مهال د نړۍ تر ټولو لویه داسې مسله ده چې د امدادي پیسو د کمی سره مخ ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو او د بیړني امداد ادارې نائب سکرتر مارک لوکا غونډې ته ویلي چې د دغې غونډې مقصد هغه ټولې وسیلې کارول دي چې د خلکو ژوند بچ کړی شي. ښاغلی مارک زیاته کړې ده بنگلادیش ته راغلو نو کډوالو کې لویه شمیره د هغه ماشومانو ده چې د خوراک د کمی سره مخ دي او د ملګرو ملتونو اداره به د دغو مرستو لپاره امدادي ادارو ته خواست جاری ساتي. هغه زیاته کړې ده چې زه دا خبره په ښکاره کوم چې فنډونه یوه لویه ستونزه ده. موږ لا د دغو خلکو ضرورتونو پوره کولو لپاره د نور امداد ضرورت دی. د بنگلادیش په کاکس بازار کې د روهنګیا کډوالو راتګ د اگست میاشتې په 15 نیټه هغه مهال شروع شو کله چې د روهنګیا تندروا کسانو په یو برید کې 9 پولیس والا وژل شول او د دغې وروستو د میامر د امنیتي عسکرو لخوا ځوابي بریدونه او کاروایانې پیل شوې. د ملګري ملتونو دغه چارواکي مارک د روانې میاشتې په شروع کې د بنگلادیش سفر کړی و. هغه ویلي په دغه سفر کې د خلکو نه د وژنې، د سوځولو، د جنسي تیرو او د وهلو، ټکولو او د بیزتۍ بوګنونکي قصې اوریدلي. هغه زیاته کړې ده چې روهنګیا کډوال د بشري حقونو او بشري مرستو د ستونزو سره مخ دي. د دغلتنا ماشومان، ښځې او سړي ډیر په بد حال بنگلادیش ته را روان دي. په بنگلادیش کې د وړاندې نه د 1300 راسې د 400,000 سیوا کډوال ژوند کوي چې د میانمار نه راغلي دي. په ملګرو ملتونو کې د بنگلادیش سفیر شمیم حسن د غونډې ته ویلي چې په نږدېو کې د 600,000 روهنګیا کډوالو راتګ سره بنگلادیش ته د راغلو خلکو شمیره 300,000 ته رسیدلې ده. هغه زیاته کړې ده په لږ وخت کې په دومره لوی شمیر کې د خلکو دا راتګ په کال 1994 کې د رواندا وروستو لویه شمیره ده. د بنگلادیش سفیر هغه دعوی هم رد کړي چې د میانمار په راخاین صوبه کې اوس تشدد ودرېدلی او زیاتوي اوس هم د ورځې په حساب په زرګونو خلک بنگلادیش ته را روان دي. شمیم حسن ویلي چې د بنگلادیش کاکس بازار ته په دومره لویه شمیره کې د کډوالو راتګ سره دغلته د ځایي خلکو په ژوند او اقتصاد بد اثر پرېوتی. د میامار په راخاین صوبه کې روهنګي مسلمانان د صدیو راسې ژوند کوي، خو میامار دغه مسلمانان غیر قانونه بلي او په نړۍ کې تر ټولو لویه داسې آبادی ده چې ریاست یې نه قبلی. د ملګرو ملتونو د کډوالو کمیشن مشر ویلي چې په میامار کې دغه مسلې جرړه حل نشوه، نو دا ستونزه به هم دغه شان روانه وي.
امریکی د کال 2013 په اخر کې یونیسکو نه د وتو اعلان کړی دی. یونیسکو د ملګرو ملتونو اداره ده چې دفتر یې د فرانس په صدر مقام پیرس کې دی. د دې ادارې کار د تعلیم، ساینس، ثقافت او د مواصلاتو په مدونو کې بین الاقوامي ملګرتیا کې رابطه ساتل دي. د دې ادارې یو اهم کار د دنیا د اهمو ثقافتي او قدرتي ورثو د ورسی د عالمی پروګرام په ذریعه حفاظت کول دي. د امریکې د خارجه چارو د محکمې زنانه ویانی حیدر ناوریت پل یو بیان کې ویلي دي چې امریکې په دې معاملہ د اوږدو خبرو اترو او سوچ نه پس دې ادارې نه د وتو فیصله کړې ده. دا فیصله د امریکې د یو شمیر فکرمندو په بنیاد شوې ده. امریکې ته د یونیسکو 1.5 ملیون ډالر رقم بقایا دی. دا ځکه چې په کال 1990 کې د منظور کړې شوې امریکني وفاقي قانون تر مخې امریکا به د ملګرو ملتونو هر هغې یوې ادارې ته رقمونه نه ورکوي کومه چې فلسطینیانو ته د یو مکمل مملکت حیثیت ورکړي. حقیقت دا دی چې دا قسمه اقدام د فلسطینیانو او د اسرائیلیانو ترمنځ د خبرو اترو د ضرورت نفی ده. یونیسکو په کال 2011 کې دا قسمه اقدام وکړ او امریکي د قانون د غوښتنې مطابق یونیسکو ته ورکیدونکی رقم بند کړ. یونیسکو نه د امریکې د وتو بله وجه په یونیسکو کې د سیاسي فکر راننوتل دي چې پکې د اسرائیل مخالف دریز هم شامل دی. د مثال په توګه په جولای کې یونیسکو په سیاسي بنیاد دا فیصله وکړه چې د هبرون زوړ خار او د ابراهیم علیه السلام د لاسو جوړ جماعت د فلسطینی علاقې برخې دي. دا اقدام د اسرائیل او د یهودیانو د خپل زرګونو کالو د تاریخ نه د بیلولو کوشش دی. د خارجه چارو د محکمې ویانی ناوریت نوروی چې یونیسکو نه د امریکې د وتو اخیری سبب یونیسکو کې د بنیادی اصلاحاتو د ضرورت خبره ده. د کومو چې صدر ترامپ هم وینا کړې ده. دې زیاته کا چې امریکا یونیسکو سره خپل تړون ساتل غواړي او د مبصر په حیث به پکې کار جاری ساتي چې دا شان د یونیسکو اهمو مسلو له د امریکې ماهرانه خدمات ورکول جاری وساتي. یونیسکو نه په وتوبه په تعلیمي، ساینسي، ثقافتي، مواصلاتي او د معلوماتو په سرګرمو کې د امریکې په بین الاقوامي ملګرتیا کې هیڅ فرق نه راځي.
ګران اوردونکو هم په دې د باندې زمونږه د سهار د دریو ګنټو د خبرونه سر ته رسیږي. نن ماښام به د پاکستان د وخت مطابق 6 بجې او د افغانستان د وخت مطابق 15 بجې ساعت وړاندې زمونږه نور همکاران د ورځې د تازه او مهمو خبرونو سره راځي. زمونږه پروډوسر وو اشفاق مومن او انجینیر وو جیمی، د هغې ټیکنیکل سایټ ته مونږه مننه کوو. زه محمد اکرام ستاسو نه اجازه غواړم. الله پامان.